السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن سهار خبری مجلې ته ښه راغلاست. درنو اوریدونکو د خبرونه په خبرونو پیلېږي. جاپان په افغانستان کې د پولیو د ناروغۍ پر ضد د مبارزې لپاره د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف ته 6.3 میلیون ډالر بسپنه ورکړې. یونیسف پرون سه شنبه په یو بیان کې ویل چې دا مرسته د هغه یو کلن پروګرام په چوکاټ کې شوې چې له مخې یې په افغانستان کې له 5 کلونو کم عمره 12 میلیون ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکول کېږي. په افغانستان کې په روان میلادي کال کې د پولیو د کومې نوې پیښې راپور نشته، خو په 2015 کال کې په دې هیواد کې لږ تر لږه 9 موارد ثبت شوي وو. افغانستان او پاکستان د نړۍ دوه هیوادونه دي چې پولیو لا هم پکې شته. پولیو یا د ماشومانو ګزان هغه ناروغي ده چې علاج نه لري او یوازې واکسین یې مخنیوی کولای شي. د کندهار ښار د غلیو په یو مارکیټ کې پرون سه شنبه اور ولګید. په کندهار کې د طالبانو د امنیت قومندانۍ ویان اسدالله جمشید ویلي دي چې د دې اور پیښې علت د برېښنا شارټي وه. د ځینو کورنیو رسنیو د راپورونو له مخې په کندهار کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو ویلي دي چې د دې اور په نتیجه کې 28 میلیونه افغانۍ مالي زیان اوښتی دی. د غلیو په مارکیټ کې لګېدلی اور له نږدې 2 ساعتونو وروسته مړ شو. پاکستانی چارواکي پاکستان ته د هغو شاوخوا 1100 محصلانو د ستنېدو خبر ورکوي چې په افغانستان کې زده کړې کوي. د محصلان وروسته له هغه له افغانستانه وځي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ له نښتو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ ترانزیتي لارې بندې شوې. د آی این پی خبری سایت د راپور له مخې د پاکستان د فدرالي حکومت د پارلماني چارو وزیر طارق فضل چودري پرون د پاکستان ملي اسمبلی ته ویل چې شاوخوا 1100 پاکستانی محصلان چې په افغانستان کې زده کړې کوي د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترانزیتي لارو له بندېدو وروسته پاکستان ته ستانه شوي، چې له دې ډلې 6 تنه یې د ځمکې له لارې او پاتې نور د هوا له لارې هلته رسېدلي دي. ښاغلي چودري زیاته کړه چې 948 پاکستانی محصلان لا هم په افغانستان کې دي. د هغه په وینا په کابل کې د پاکستان سفارت له پاتې محصلانو سره په تماس کې دی او د هغو د امنیت او هیواد ته د خوندي ستنولو لپاره لازم اقدامات کوي. د تیر کال په اکتوبر میاشت کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې تر نښتو وروسته پاکستان له افغانستان سره ټولې ترانزیتي لارې بندې کړې او وروسته د طالبانو حکومت وویل دا لارې به تر هغه وخته خلاصې نه شي چې اسلام آباد د هغو د بیا نه بندولو ضمانت ورکړي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي چې د امریکا له ولسمشر ډونالد ترامپ سره د ده د خبرو مهمه برخه به له ایران سره روان مذاکرات وي. تمه ده چې ښاغلی نتنیاهو نن له ولسمشر ترامپ سره وګوري. دا د ترامپ د ولسمشرۍ د دوهمې دورې له پیله تر اوسه واشنگټن ته د هغه 6م سفر دی. نتنیاهو د دې سفر په درشل کې پرون په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې له ترامپ سره د ده په خبرو کې به د غزې او سیمې مسایل شامل وي، خو هغه زیاته کړه چې له ایران سره خبرې طبعا تر هر څه مهمې دي. اسرائیل د ایران د بالستیک توغندیو د پروګرام په مسله کې له متحدو ایالاتونو څخه د کلک دریز غوښتنه کوي. تهران تر دې دمه له واشنگټن سره په خبرو کې د اټومي پروګرام له اوسنۍ موضوع هاخوا د نورو مسایلو په اړه د خبرو احتمال رد کړی دی، خو واشنگټن هم غواړي چې د ایران د بالستیک توغندیو او له سیمه ییزو وسلوالو څخه د دې هیواد د ملاتړ مسله د خبرو په اجنډا کې وي. نتنیاهو او ترامپ یوازې 2 ورځې وروسته له هغه سره ګوري چې د ایران او امریکا استازو په امان کې مذاکرات وکړل. او د کرکټ د شل اووریز نړیوال جام د لوبو په دوام د افغانستان او جنوبي افریقا لوبډلې نن 4 شنبه سیالي سره کوي. دا لوبه د کابل په وخت د ورځې 5:00 بجو د ګجرات ایالت په احمد آباد ښار کې د نارندر مودي په لوبغالي کې پیلېږي. دا په شل اووریز نړیوال جام کې د افغانستان دوهمه لوبه ده. افغانستان خپل مخکنی لوبه نیوزیلند ته وبایلله. د دې سیالیو په لړۍ کې پرون نامیبیا هالند ته، نیوزیلند متحده عربي اماراتو او پاکستان متحدو ایالاتونو ته ماتې ورکړه. خبرونه مولا آزادۍ رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو نن چهارشنبه ده د 1404 هجری لمریز کال د سلوغه یا دلوې 22مه ده چې د 2023 میلادي کال د فبروري له 10مې سره برابر ده. د خبرونې په دوام کې راپورونه خپریږي. پراپورونه کې په افغانستان کې د شدید خوارزواکۍ د زیاتېدو له کبله د نړیوالو بشري سازمانونو د اندېښنو جزئیات واوري.
لارې په ښاروالۍ کې د میاشت 15 تنخواه ده، هغه زه پر وړو ورکم پر وړو ورکم، د ده تر دواو نه دومره دواوي دا چې په دامس کې نه چې د بل چا تر فکر کوم لا زه به دته دواو یو شی راو.
د شفافیت د نړیوال سازمان په تازه راپور کې افغانستان د فساد له پلوه یوه درجه شاته تللی دی. په نورو موضوعاتو کې، آیا سګنۍ واورې به د وچکالۍ د مخنیوي لپاره کافي وي؟
واوره خو برابره ده، په نظر د نورو کلو هومره زیات هم نه ده، خو بیا هم امید لرو. زمه لا پاتې ده خو غرونه ډکړي دي.
د ګردیز ښار د هغې سیمې حال اخلو چې خلک یې له وچکالۍ ځورېږي.
داسې خلک دو چې دغه ځودی کار دی وکړه، د اوبو یې خوری میګور کې جلکۍ ټولې د غوبو نه د برسرنې اوبه چې د کوم بیې مرزی وي دغه نه مېږته پیدا شوې.
نور مطالب هم لرو، اورېدو ته را سره اوسئ.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم. ورزو لومړی موضوع ته، د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی وای په افغانستان کې د شدید خوارزواکۍ د کچې د لوړېدو له کبله هر ورځ نور ماشومان هغو کلینیکونو ته مراجعه کوي چې دا اداره ملاتړ کوي. ډبلیو اف پی زیاتوي چې د افغانانو ته د خوړو د برابرولو ژوند ژغورونکو عملیاتو ته دوام ورکوي او له میندو او ماشومانو سره مرسته کوي څو د سمدستي علاج د موندلو لارې چارې وروښيي. له دې مخکې په تیره مرغومي میاشت کې د ډبلیو اف پی مشر فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي وو چې په راتلونکو 12 میاشتو کې به په افغانستان کې شاوخوا 15 میلیونه ماشومان د شدید خوارزواکۍ له ګواښ سره مخامخ شي. د کندهار ولایت اوسیدونکو عائشه چې زوی له خوارزواکۍ کړیږي، له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې بې وزلي د دې سبب شو چې ماشومې په خوارزواکۍ اخته شي.
لارې په ښاروالۍ کې د میاشت 15 تنخواه ده، هغه زه پر وړو ورکم پر وړو ورکم، د ده تر دواو نه چې د وسونه دواوي دا چې پرتې دي شل چا راته ویل په دامس کې نه چې د بل چا تر فکر کوم لا زه به دته دواو یو شی راو. کوم پیسې پیدا که درواغ نه چې دې ورته راوړم، د پیسې نه یې د الله ور راته پرېښی دي.
د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت د مرغومي میاشتې په وروستیو کې ویلي وو چې په افغانستان کې شاوخوا 3 میلیونه ماشومان او ښځې په خوارزواکۍ اخته دي. د خوړو نړیوال پروګرام مخکې ویلي وو چې د 2015 کال په لومړۍ نیمایي کې په ټول افغانستان کې د تغذیه شاوخوا 298 مرکزونه تړل شوي او د تغذیه د سیارو مرکزونو په شمیر کې د مالي مرستو د کمیدو له کبله د 2023 کال پرتله په 45 کموالی راغلی دی. لقاحتې مخکې د خبرداري د سیستم شبکه راپور ورکوي چې تمه ده د فبروري او اپریل میاشتو ترمنځ خوړو ته د لاسرسي او د کورنیو د عوایدو په برخو کې په افغانستان کې محدودیتونه نور هم زیات شي. د دې ټولنې د جنوري میاشتې په راپور کې راغلي دي چې احتمالاً په فاریاب، غور او دایکنډي ولایتونو کې به خوړو ته لاسرسي او د کورنیو عواید محدود وي. راپور زیاتوي چې په دې ولایتونو کې ډېره کورنۍ له کرنیزو محصولاتو د ترلاسه شویو خوړو زیرمې نه لري او پر بازار متکی دي. په داسې حال کې چې د راپور له مخې د خوراکي موادو د پیرلو لپاره د کورنیو توان ډېر کم دی. د ملګرو ملتونو لخوا د ورکړل شویو ارقامو له مخې د افغانستان شاوخوا 22 میلیون وګړي به په 2026 کال کې بشري مرستو ته اړتیا ولري. لبلې خو د ملګرو ملتونو انکشافي پروګرام یو ان ډی پی د سې شنبه پر ورځ په راپور کې ویل چې په افغانستان کې د لارو او سړکونو ناوړه وضعیت د دې سبب شوی چې په تیر په ځینو لری پرتو سیمو کې کورنۍ له اړینو خدمتونو او بیړنیو مرستو بې برخې شي. نوموړې اداره زیاتوي چې په کونړ ولایت کې وروستۍ زلزلې د نورګل ولسوالۍ یو کلیوال سړک ویجاړ کړی دی چې په نتیجه کې څو کلیو ته د تګ راتګ لارې پرې شوې دي. په راپور کې راغلي دي یو ان ډی پی د کوریا د جمهوریت په مالي مرسته د افغانستان په ختیځ کې د سړکونو او نورو تاسیساتو رغونه پیل کړې او د دې پروژې له لارې د سیمې اوسیدونکو ته د کار امکان هم برابر کړی دی. له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبخالو
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. د اوبو د سرچینو کارپوهان وایي سکال د افغانستان په ځینو سیمو کې تر اوسه ښه واوره شوې او په ځینو نورو کې نسبتا کمه واوره او بارانونه شوي. د دې کارپوهانو په باور د اوریاو د تیرې څلور کلنې شدیدې وچکالۍ د دوام اندېښنه لرې کړې ده. بزګران وایي د غرونو په سرونو واوره پراته ده او لا هم د اوریا د موسم دوه میاشتې پاتې دي. آیا په دې حالت کې به په افغانستان کې د واورو او باران اوسنۍ څپه د وچکالیو اغیزې یو څه مهار کړي؟ په دې اړه د سلطان محمد سرور راپور واوري.
حاجی محمود د کندهار یو باغدار او بزګر دی. دی وایي 50 جریبه ځمکه لري چې 30 جریبه یې د انګورو او انارو باغونه دي او پاته 40 جریبه یې د غنمو او نورو غلو کروندې. حاجی محمود وایي سره له دې چې سخت کال تر اوسه د هیواد په ځینو سیمو کې ښې واورې او بارانونه شوي، خو کندهار کې وریا نسبتا کمه شوې او دی د پسرلي بارانونو ته په تمه دی. حاجی محمود وایي اوسنیو بارانونو ځمکې ته یو څه سا ورکړي خو کفایت نه کوي او په کندهار کې د بارانونو کچه ورته د دالی بند کې د اوبو له کچې ښکاري چې د ارغنداب، ژړۍ، میوند، پنجوایي او ډنډ ولسوالیو ځمکې خړوبوي. حاجی محمود وایي تر اوسه د دالی بند وزینې له اوبو ډکې سوي دي.
نو فعلا د دالی بند وزینې ډک سوي دي، دا اته څلوېښت زینې ډکېږي، یعنی یو څلوېښت نور ته ضرورت شته.
خو بلخوا د لوګر اوسیدونکي حاجی زمری چې لوګر، پکتیا او پکتیکا کې سلګونه جریبه ځمکې لري او اجاره کړي دي وایي سګنۍ واوره نورو کلونو ته په کتو ډېره نه ده، خو ژمی لا پاتې دی او امید شته.
یاره واوره خو برابره ده، په نظر د نورو کلو عمر زیات هم نه ده، خو بیا هم امید لرو، ژمی لا پاتې ده خو غرونه ډکړي دي.
خو د اوبو د منابعو او د چاپیریال کارپوهان وایي سږکال د تیرو څلورو کلونو په پرتله د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې ښه واوره شوې، خو لا هم د 2020 کال د واورو کچې ته نه ده رسېدلې او ځینو سیمو کې د اوبو شاخص له اوسط نه ټیټ دی، خو د ورښتونو دوه میاشتې نورې هم لا پاتې دي. د اوبو د منابعو کارپو ډاکټر نجیب الله سدید زیاتوي
بدخشان کې، تخار کې، سمنګان کې، سرپل کې، په بامیان کې، په غزنی په ځینو سیمو کې او په لوګر کې واوره کمه شوې ده، او بیا په کابل کې، پروان، کاپیسا او په غزنی په جنوب کې نورو د غور، هرات او په فارا په ځینو سیمو کې په دغه ساحو کې بیا د واوره د اوسط یا د نورمال حالت په پرتله ډېرې واورې شوې دي.
ښاغلی سدید وایي د اندېښنه چې راتلونکی لمریز کال به د پرله پسې وچکالۍ 5 کال وي لرې شوې او له دې وروسته هم که کافي بارانونه ونه شي شدید وچکالۍ به نه وي او دا کال به نسبت تیرو څلورو کلونو ته یو ښه کال وي. ډاکټر سدید د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا شوی واورې او بارانونه به د تیرو وچکالیو اغیزې یو څه احتوا کړي کنه وایي
د تیر څلور کال وچکالیګانې که موږ او تاسو وګورئ نو یو ښه اوبیس کال هم دا نشي جبران کولی. نو تاسو ډېرې ښې اوبیس کالونو ته ضرورت لري او ډېرې زیربناو او کار ته ضرورت لري چې تاسو وکولی شئ تر یو حده پورې هغه د وچکالۍ تاثیر چې تیر څلور کال موږ او تاسو درلوده تر یو زه پورې جبران شي.
ډاکټر سدید زیاتوي چې په تیرو دو لسیزو کې خلکو د ځمکې لاندې اوبو څخه ډېره پراخه استفاده کړې او د ځمکې لاندې اوبه هغه زیرمې دي چې د زرګونو کلونو په تیرو دو جوړې شوي او د دغو زیرمو بیا تقویه کول کلونه وخت غواړي او د اوبو د ساتنې لپاره د اساسي زیربناو لکه د بندونو، جهیلونو او خندونو له جوړولو پرته یې جبران تقریبا ناممکن دی.
facebook.com/azadiradio ازادي رادیو خبرونه اوري. قدر منوریدونکو د روانو چارو برخه هم دومره و. زه احمد تکل لتاسو اجازه غوړم د خبرونه په دوام کې احمد شیبر در سره دی.
ل تکل صاحب څخه مننه. د خبرونه نور برخه ته مو پام راړو.
ل خبرونو ور اخوا
افغانستان د شفافیت نړیوال سازمان د 2025 کال د اداري فساد په وړاندې د مبارزې نړیوال شاخص په درجه بندۍ کې شپاړس امتیاز ترلاسه کړی دی. دغه سازمان د 2024 کال په درجه بندۍ کې افغانستان په ولسم نمبر راخلی، وړم کال شپاړسم و. تفصیل په دې راپور کې.
د شفافیت نړیوال سازمان د 2025 کال د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې نړیوال شاخص نن سه شنبې د فبروري لسمه خپل کلنی راپور خپور کړی چې له مخې افغانستان د 2023 هیوادونو ترمنځ 2019 شپېتم ځای نیولې او د 2024 کال پرتله یو درجه په دغه جدول کې ښکته شوی دی. د شفافیت نړیوال سازمان د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې نړیوال شاخص د نړۍ په هیوادونو کې د فساد پر ضد مبارزه ښيي چې معلومات د سو خپلواکو سرچینو پر بنسټ چمتو شوی دی. په دغه شاخص کې صفر د مفسد هیوادونو او سل له فساد څخه د پاکو هیوادونو د مقیاس او اندازې لپاره کارول شوی دی. د دغه سازمان د 2025 کال د فساد پر ضد د مبارزې د نړیوال شاخص له مخې ډنمارک د 9 امتیازونو په ترلاسه کولو سره د جدول په سر او سودان د 9 امتیازونو په ترلاسه کولو سره د جدول په اخر کې ځای نیولې دی. دغه نړیوال شاخص افغانستان ته 14 نمبر ورکړي چې د 2023 کال پرتل افغانستان په جدول کې یو نمبر ښکتتللې دی. دغه ښکتتلل د طالبانو په حکومت کې د فساد زیاتې دلخي. افغانستان د فساد پر ضد مبارزې کې د 2023 هیواد دونو ترمنز 2019 شپېتم ځای نیولې. د سیاسي چارو په د نړیوال بانک په خنۍ کارکونکو کې طارق فرهادي وای د شفافیت نړیوال سازمان د فساد پر ضد د مبارزې شاخص د هغو معلوماتو پر بنسټ ټاکي چې یو هیواد د خپلې بودیجې او مصارف په اړه وړاندې کوي. هغه ازادي رادیو ته وویل
تر کله چې بودیجه اعلان نشي د دې امکان نشته چې په شفافه توګه مصرف شي. دویمه مسله دا ده چې آیا دغه ډول راپورونه خپرېدل به پر طالبانو اغېز وکړي او کنه؟ ځواب نه دی. ډېر مهم کارونه دي چې طالبان یې باید وکړي څو د خلکو د ژوند وضعیت ورسره ښه شي، څو افغانستان په رسمیت وپېژندل شي او له نړیوال بانک، آی ایم ایف، سویفت او ورته نورو ځایو څخه امتیازات ترلاسه کړي.
د شفافیت نړیوال سازمان د فساد پر ضد مبارزې شاخص کې ترکمنستان له افغانستان یو امتیاز لوړ دی. بل پلو شمالي کوریا، سوریا، یمن او لیبیا هغه هیوادونه دي چې له افغانستان یې کم امتیازونه ترلاسه کړي دي. د شفافیت د نړیوال سازمان دغه راپور په اړه د طالبانو د حکومت وین د ډیډیو پښتنې سواب نه کړي. د شفافیت د نړیوال سازمان د راپور لمخې په 2025 کال کې ډیر شمیر هیوادونه د فساد پر وړاندې مبارزه کې پاتې راغلي. د راپور لمخې د 2022 هیوادونو د ډلې 2022 هیوادونو له 50 کم امتیازونه ترلاسه کړي دي. د راپور په ټکو په هغو هیوادونو کې چې دیموکراسي واکمنه ده د پخوا پرتلبه کې د فساد کچه لوړه شوې. له هغې ډلې امریکا متحده ایالاتونو 4، کاناډا 5، نیوزیلند 1، برېټانیا 2، فرانسې 6 او سویډن 8 امتیازونه ترلاسه کړي دي. په دغه راپور کې په هیوادونو کې د فساد د کچې لوړېدل د لویو قدرتونو لخوا نړیوالو نورمونو او قوانینو ته نه پاملرنه، وسلوالې نښتې او اقلیمي بدلونونه یاد شوي دي. د راپور په ټکو د فساد ضد مبارزه با اراده مشرانو او خپلواکو سازمانونو ته اړتیا لري څو په صادقانه توګه د عامه ګټو دفاع وکړي. د راپور له مخې په ډېر شمېر هیوادونو کې واکمن لامنیتي، سیاسي او جیوپولیټیک مسایلو بهانې د سیاسي قدرت د ترلاسه کولو د څار سازمانونو له منځه وړلو او له خپل واقعي ژمنو د فساد پر وړاندې د کمزوري مبارزې په توګه کاروي. د راپور له مخې دغه واکمن په حکومتونو کې شفافیت، خپلواکه څارنه او خلکو ته حساب ورکونه خپل امتیاز ګڼي. د شفافیت نړیوال سازمان د فساد پر ضد د 2025 کال د مبارزې شاخص وایي دا د حیرانتیا ځای نه دی چې دیموکراتیک هیوادونه د فساد پر ضد مبارزه ځکه لوړ امتیازونه اخلي او غیر دیموکراتیک برعکس دي. د دغه سازمان په ټکو په خپل خوخه هیوادونه لکه وینزویلا په دې درجه بندي کې لاس امتیازونه او آذربایجان بیا ډیر امتیازونه ترلاسه کړي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوري بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د حقونو کمیټې له پاکستانه د افغان کډوالو ماشومانو د جبري ایستلو په اړه اندېښنه ښودلې او ویلې دي چې په دې کې بے سرپرست ماشومان هم شامل دي. اکرام الله اکرام راپور لري.
ملګرو ملتونو له پاکستانه د افغان کډوالو ماشومانو د جبري اخراج په اړه اندېښنه ښودلې او ویلې دي په دې کې بے سرپرست ماشومان هم شامل دي. د دې سازمان د ماشومانو د حقونو کمیټې دوشنبه د سلواغي یا دلوي شلمه په خبر کړي راپور کې ویلي دغه اخراج ماشومان د کورنۍ څخه د جلا کېدو او ناوړه چلن په ګډون د بشري حقونو له جدي سرغړونو سره مخ کوي. دی کمیټې د پاکستان له حکومت د کډوالو په برخه کې د یو ملي قانون د تصویب او د پناه غوښتنې د یو منظم سیستم د رامنځته کېدو غوښتنه کړې. څو د راپور پټکو د کډوالو ماشومانو ثبت او په ځانګړي ډول د افغان ماشومانو لپاره اوږدمهاله حل لارې برابرې کړي. کمیټې د غراز په پاکستان غږ کړی چې د بیرته نستنولو اصل ته درناوی وکړي او د بی اسناد بهرنیو وګړو د اخراج پلان بیا وسیړي، ځکه دا تګلاره د ماشومانو لپاره جدي خطرونه رامنځته کوي. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري ایستلو بهیر په چټکۍ سره روان دی. په دوی کې داسې ماشومان هم ډیپورت شوي چې کورنۍ په پاکستان کې پاتې. د ننګرهار یو اوسیدونکي عبدالله ازادي راډیو ته وویل 14 کلن اوخې تازه په پېښور بورډ بازار کې نیول شوی او له کورنۍ پرته افغانستان ته ستون کړل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې دوشنبه د سلواغې شلمه د طالبانو حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي وو چې له ایران او پاکستانه ایستل شوي 13 بې وزله ماشومان خپلو کورنیو ته وسپارل. د تیر 2015 کال په مئی میاشت کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهې صندوق یونیسف ویلي د تورخم له لارې ستنېدونکي شاوخوا 40% ماشومان دي چې ډېری له کورنیو پرته ستنول کېږي. د ماشومانو د حقونو د نړیوال کنوانسیون له مخې یو انسان د زیږون له ورځې تر 13 کلنۍ پورې ماشوم ګڼل کېږي. یو شمېر تازه ستانه شوي کډوال ماشومان غوښتنه کوي چې په کور دننه دي ورته د زده کړو زمینه برابره شي. د لغمان ولایت د سرخکانو د کډوالو په لړمحالي پنغالي کې میش 14 کلن نورلا چې 2 میاشتې مخکې د خیبر پښتونخوا له هریپور کمپه په جبري ډول له خپلې کورنۍ سره ایستل شوې ازادي راډیو ته وویل
تبونه هلته پاتې شول. پولیسان هغه په زور راوباسلو. دلته اسلامي قوم ته وایو چې موږ ته سجه راکړي، دلته تعلیم وکړو.
د کابل په پولی چرخی سیمه کې میشته یو افغان کډواله چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي او په وروستیو کې له پاکستانه له خپلې کورنۍ سره ستنه شوي وایي ماشومان یې تمام ورځ په کوڅو کې پلاستیکونه راټولوي او دوی پرې خوني ګرموي.
دلته ستونزې ډېرې زیاتې دي، نه برق شته نه اوبه شته، یخنۍ ډېره زیاته ده، د سوخت لپاره هېڅ نه لرو. دا 10 کلن زوی مې تمام ورځ ګرځي پلاستیکونه راټولوي. د شپې بخارۍ کې سوځوو، خو دومره دود ډېر وي چې مجبور شو بېرته کړکۍ خلاصه کړو. بیا خونه یخېږي، ټول ماشومان ناروغان شوي دي.
یو شمېر نور کډوال چې لا هم په پاکستان کې میشت دي د هغه هېواد له حکومته تمه لري چې لږ تر لږه د روان ژمي تر پایه ورته د پاتې کېدو اجازه ورکړي. حاجي محمد نور چې په خاور کې میشته ازادي راډیو ته وویل
نو که پسرلای لار چې بیا موږ په خپل طبیعت زو او که دا غزه مې کې موږ ته څه لک سہولت پیدا شي چې حکومت له خوانه یا بل اداري له خوانه موږ ته باید کومک ملاو شي چې دا غزه مې د ماجرین دلته ګرم تیر کړي، دا مشکل دی. موږ
د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې پاکستان تیر 2015 کال له 1 میلیون زیات کډوال افغانستان ته ایستلي. د راپورونو له مخې په دې کې ډېر داسې کسان هم شته چې ټول ژوند یې په پاکستان کې تیر کړی او هیڅ کله یې افغانستان ته سفر هم نه دی کړی.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO او همکاري ادارې خبرداري ورکوي چې په افغانستان کې د سلګونو روغتیاي مرکزونو د فعالیتونو ګډوډي کولای شي د دې هیواد میلیونونه اوسیدونکو اخیستمن کړي. د دې ادارو په ګډ راپور کې راغلي که بودیجا او لا زیات ناتړ برابر نشي، د بنسټیزو روغتیاي خدماتو ځنډیدل به په ځانګړي ډول په لرې سیمو کې روان روغتیاي ناورین پسې پراخ کړي.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO او همکاري ادارې د روغتیا کلستر وایي په افغانستان کې د سلګونو روغتیایي مرکزونو د فعالیتونو ګډوډي به میلیونونه کسان اغیزمن کړي. د دغو ادارو په ګډ راپور کې چې سه شنبه د سلواغې عدلوي 28 خپور شوی راغلی، د تیر 2015 کال د ډسمبر تر نیمایي پورې د بشردوستانه شریکانو د بودیجوي محدودیتونو له امله په افغانستان کې 415 روغتیایي مرکزونه تړل شوي او یا یې خدمتونه ځنډول شوي دي. د راپور له مخې دا روغتیایي خدمات د افغانستان په 314 ولسوالیو کې د 891 روغتیایي مرکزونو له لارې وړاندې کېدل. خو د راپور پټکو دغه ګډوډي به په ټوله کې د افغانستان په 10 ولایتونو کې 3.8 میلیونه کسان اغیزمن کړي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO او همکاري ادارې د روغتیا کلستر یو ځل بیا خبرداري ورکړې چې د بودیجې او ملاتړ له زیاتېدو پرته د ژوند ژغورونکو روغتیایي خدمتونو ځنډیدل کولی شي په ځانګړي ډول په لرو او محرومو سیمو کې روان روغتیایي بحران لا پسې سخت کړي. په همدې حال کې د افغانستان د بیلابیلو سیمو یو شمېر اوسیدونکي وایي د کافي روغتیایي امکاناتو او درملو د کمښت له امله د دوی ناروغان له ستونزو سره مخ دي. د بدخشان ولایت د شکاشم ولسوالۍ اوسیدونکي علي حیدر ازادي راډیو ته ویل مخکې به په یو شمېر مواردو کې په ځانګړي ډول د ښځو د زیږون پر مهال له روغتیایي مرکز نه امبولانس راغوښتل کېده، خو دا ډول امکانات اوس نشته.
پېښو بدني کلینیک
دی وايي په خا بخو روختون ته مو ټلیفون وکړ. هغوی به د ولادي ناروغانو لپاره امبولانس را لېږه او له ولسوالۍ به موټر راتلو. موږ ولسوالۍ ته نږدې یو سات لار لرو، خو اوس دا اسانتیاوي نشته. یوازې هغه موټرې دي چې د پیسو په وسیله تګ راتګ کوي، خو خلک بې وزله دي او بېکاره دي. ستونزې ډېرې او امکانات نشته. په دې ژمي کې په کورونو کې د سون توکي نشته. آن په کلینیک کې هم خلک د یخنۍ له ستونزې سره مخ کېږي. د لوګر ولایت د محمد اغې ولسوالۍ یوې اوسېدونکي ارزو ازادي راډیو ته وویل
په دې ولایت کې له یو یا دوو څخه پرته هیڅ معیاري روغتیایي مرکزونه نشته. کوم چې شته په هغه کې متخصص ډاکټران نشته. دغه راز په روغتیایي مرکزونو کې د تبې، د وینې د فشار، نس ناستي او انتاناتو د مخنیوي درمل نشته. د دې ترڅنګ په وخت رسیدنه نه کیږي. کله چې ناروغان روغتون ته ورولو تر لسو بجو پورې هم ډاکټر نه وي. که یوه حامله میرمن روغتون ته لاړه شي، سمدستي مرسته ورسره نه کیږي.
په افغانستان کې په روغتیایي فعالیتونو کې دا ګډوډي داسې مهال رامنځته شوې چې د روغتیا نړیوال سازمان او د روغتیا کلستر د معلوماتو له مخې د تیر 2015 کال د دسمبر په میاشت کې په دې هیواد کې د سینه بغل پیښې د نومبر په پرتله 3.6% زیاتې شوې. د راپور له مخې په دې موده کې د دې ناروغۍ د 1,33,302 ثبت شوې پیښو له ډلې 325 مړې رامنځته شوې. د راپور له مخې په همدې میاشت کې د شریا سرخکان له 2,000 ډېرې پیښې ثبت شوې او له امله یې 10 کسان مړه شوي. دغه راز د ملاریا 1223، د ډینګي تبې 340، د شدید نسناستې نږدې 8000 او د کانګو تبې 10 پیښې ثبت شوي. د طالبانو حکومت مخکې ویلي د افغانستان روغتیایي سکتور هغومره کمزوره هم نه دی څومره چې د نړیوالو بنسټونو په راپورونو کې وړاندې کیږي. خو د روغتیا نړیوال سازمان او د روغتیا کلستر تر دې وړاندې راپور ورکړی و چې په وروستیو کې په افغانستان کې سلګونه کسان د درملنې وړ ناروغیو له امله مړه کیږي.
د پکتیا ولایت د مرکز ګردیز د بیلابیلو سیمو یو شمېر اوسېدونکي وایي چې د تشاک د پاکو پولو کمر سره مخامخ دي. دوی زیاتوي له کلونو راهیسې د یوه زاړه کاریز اوبه کاروي چې نه یې اړتیاوې پوره کوي او نه له صحي اړخه پوره پاکې او د تشاک وړ دي. د ازادي او مشال راډیو خبریال نجیب الله خیل له نورو جزئیاتو سره.
د پکتیا ولایت مرکز ګردیز اړوند د عسکري فامیلې یو پوهنتون مینې عبدالله کلا او یو شمېر نور سیمو اوسېدونکي دوی لپاره د پاک او صحي اوبو له نشتونه شکایت کوي او له اړوندو ادارو همدارنګه نړیوالو مرستندویو بنسټونو غواړي چې دوی ته د څښاک د پاکو اوبو په برابرولو کې مرسته وکړي. سیموال زیاتوي ځینو سیمو ته نږدې بعضې زاړه او پخواني کاریزونه شته چې هم یې اوبه کمې دي او هم یې سرچینې ککړې شوي چې په ټوله کې یې د کاریزونو او ویالو اوبه خرابې کړي دي. د ګردیز ښار دستګری فامیلې یو اوسیدونکي جلال الدین ته وویل
دا 1200 کوره وړه زګه ټول د ښکارې ته ځي. دغه اوبه چې موږ وړو تعویر کو سره تعویر کوم هیڅ تکلیف ورته پیدا کیږي. ټول د خلی ناس او مسمون اسایي اوبه موږ نه ځي. دغه زمون اوبه ډنډونه اوبه د پیپ کربایږي. یو دغه وخت کې د اوبو سره مشکل یو وړي مسم کې بخي د اوبه د لاس بجو پورې موږ ته اوبه راوونی بعد لاس اوبه او بجونه د اوبه کاته شي.
د ګردیز ښار د عسکري فامیلې ختیځ لوري ته شته کاریز په یو سل لري واټن کې پروت دی چې له هغه ځایه د اوبو راوړل هغو کورنۍ ته بیا ډېر ستونزمن وي چې سرپرستي سپینګیري سړي زړې ښځې او ماشومان پر غاړه لري. د یادې سیمې یو بل اوسیدونکی معصوم جان وایي
زنه خال سپینګیري دي، زوړه دي، څوک راوړی نشي. زنه زنانه زوړه دي، زنه ماشومان یې وړه دي. دا یی کې کوریز د دغه کوریز ته دا ګوري د دغه ډېر پرونه دی بار کوریز هغه وچ ده. دا کوریز په وړي کې وچیږي ډېر او به داسې وچیږي نه چې مکمل وشي. خو به ډېرې کامې وي. دولت نه دي موسسات نه دا خواهش لري چې بلکې کورو تر ته تیرې کړي.
د ګردیز د هغو سیمو اوسېدونکي چې هلته د څښاک پاکې اوبه نشته وایي په دې سیمو کې کړي ډېرې نه پاتې کیږي. د ګردیز یو بل اوسېدونکي ایوب خیل وویل
داسې خلک دوی چې دغه ځنای کار دې وکړي د اوبو یې خوري میګ وړ کې جلکه ټولې د غبو نه د برسره نه اوبه چې کوم به یې مرزای وي دغه نه میګ ته پیدا شوه. به زور اوبو ته مجبور یو میګ سور پی والا کوي چې ځکه چې میګ اوبه راغ کو بی واسه د ټول خلک بی واسه دي.
بل لوري ته د ګردیز ښار د اوبو رسولو امریت مسؤلین وایي د مهال د اوبو د دوه شبکو اړوند ساحې تر پوخه خلاندې راوستي او هڅه کوي چې د نوي جوړ شوي پلان سره سم په ګردیز کې له اوبو پاتې سیمو ته هم خپل خدمتونه وغځوي. د ګردیز ښار د اوبو رسولو شبکې مشر مولوي فضل حامد مستقیم وایي
ابتدایي سروېګانې د هغه موټر سره کړي دي. په راتلونکي کې که موږ د ادارې اړوند نه وي یا د اقتصاد ریاست تر چتر لاندې کوم استاد چې فعالیت کوي پوښتنې مو ترې کړې دي. هڅه مو ده، کوښښ مو ده، هر هغه نقطه چې هغلته د پکتیا ولایت ښاریان یا اوسېدونکي ضرورت ولري انشاءالله موږ پوره کوښښ کوو چې هغوی ته د پاکو اوبو ستونزې بیا ورته حل کړو.
یاد دیوی په افغانستان کې دوامدار وچکالی د اقلیم بدلون او د اوبو زیرمو تخریب د دې لامل شوی چې په ډېرو سیمو کې د څښاک اوبو سرچینې غیر صحي او حتی تر پخوا څو برابره کمې شي. که څه هم د ګردیز ښار پخوانیو پلاني سیمو ته لسګونه کلونه وړاندې د پاکو اوبو شبکې غځول شوي، خو د دې ښار د وروستیو کلونو ډیری پلاني او غیر پلاني سیمو اوسیدونکي پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري او په مشکلو د څښاک پاکې اوبه ترلاسه کوي.
د آزادی میلمه.
السلام علیکم، زه احمد تکلم او تاسو د ازادۍ میلمه د خبرونې اوریدو ته رابولم. امان الله تکل د کابل ولایت د سبز ولسوالۍ اوسیدونکی، له اوږدې مودې راهیسې د ازادۍ راډیو دایمي اوریدونکی او همکار دی. ښاغلی تکل، که څه هم بزګر دی او ټوله ورځ په خپله کرونده کې په کار بوخت وي، خو د وخت دومره سپما کولی شي چې ازادۍ راډیو واوري. هغه ښوونځی پای ته رسولی دی او غوښتل یې چې خبریال شي، خو وایي بخت ورسره ملګرتیا ونه کړه. زموږ دا دایمي همکار د ازادۍ راډیو د ټولنیزو پاڼو په تیره د فیسبوک لیدونکی هم دی، خو د ازادۍ میلمه په نننۍ خپرونه کې له امان الله تکل سره د ازادۍ راډیو په اړه نه، بلکې د ده د خپل شخصي ژوند او کاروبار په اړه خبرې کوم. زموږ خبرې د ده په پیژندنه پیلېږي.
زه خپل نوم مې چې دا امان الله ده او د کابل ولایت په دې سبز ولسوالۍ د ناوې په کلي کې پیدا شوی یم او همدلته غټ شوی یم. او د هغه ابتدایي زده کړې مې لکه د لیسې زده کړې مې همدلته په خپل کلي کې کړې دي. بابا خوشقاري ولي په عالي لیسه کې مې کړې، دولسم سیم څخه خلاص شوی یم.
اوس په څه باندې مصروف یې، څه کار کوې؟ امان الله تکل، موږ خو دې په دې نامه باندې پیژنو، د ازادۍ راډیو د یوه ډېر پخواني دایمي اورېدونکي په توګه. څه کار کوې دا اوس په څه باندې مصروف یې؟
او مننه، خوشحاله دي ته خو چې خپل د مکتب څخه خلاص شولم. ما ویلې زه به امتحان ورکم، هغه کابل پوهنتون ته هم لاړم، کانکور امتحان مې ورکړ، خو بیا په یوه نیمه نمره کې پاتې شوی وم کیمیا ته، جلالآباد پوهنتون ته. نو بیا هغه راهیسې کور کې څوک ولم نه، پلار مې هغه ضعیف و. زه خپله بیا دیقاني مې شروع کړل، هماغه دیقاني کوم، هغه کې اوس مصروف یم. نور زده کړو ته مې وته ونه شوله، بس هماغه دیقاني کې فلحال مصروفیت لرم.
نو هغه مکتب د چلوستای او هغه د درسو د پوانتون ارمانونه چې د درلودل، هغه ما سپات شول د خانې تشوي.
و بالکل، هغه خو پات شول، زکه ما ارمان و ډیر وړ کتاب نه دی. راتو سره به می شوق به خیل ته وړ کای ما، راتو سره به می ډیر شوق. استاسی د ادادې راډو خبرونه تقریبا ما 2014 کال څخه تعقیب کړی دی. بس هغه وخت به ما رمام پو ولا مکتب ته وم تلم، ازادۍ راډو به مې اورېدل. بس ښه وختونه و. بیا چې هغه فارغ شولم 2012 نه، بیا ما د خبر راډۍ سره ډېر شوق و، خو بس قسمت کې نه و، ونه شو. هغه ارمانونه بس پات شو.
نو هغه ارمانونه د دفن کړي دي او که تر اوسه پورې هم یو څه امیدواري شته چې په راتلونکي کې به دغه خپلې دغه هیلې ته ورسیږي؟
یار، راتلونکی کې هیلی خو لرم، خو امیدم شته ده، خو ګورو چې قسمت څه کوي راتلونکو کلو کې.
اوس خو تر هر وخت زیات دا امکان شته، په دې خاطر چې دا سوشل میډیا ده کنه، ټولنیزې شبکې دي، په دې کې هر سړی یو خبریال دی.
او بالکل، هغه خو صحیح ده. هغه سوشل میډیا کې لکه فیسبوک کې، ټیک ټاک کې، یوټیوب کې، همدا چار سړی اوس خبریال کېدلی شو. خبریالي زما بیا خبریالي خوښېدل فلحال چې لکه یوې سیمې څخه راپور ورکړي چېرې یو پېښه شوي، یا طبیعي پېښه، یا همداسې یو بله پېښه شوي. او غوښتل مې چې په اندای ووایم څلور کاله چې سم په کې ماهره شم.
خدای دې اوس هم خپل ارمان ته ورسوه. خو دا اوس چې د دقانیو د مځکې د کروندې په کاروبار باندې مصروف یې، نو فکر کوي چې دا کار چې ته کوي او خلکو نه چې مکتب یې نه دی لوستی، یعنی هغه هم بزګر دی او ته هم بزګری کوي، ستا او دغه بزګری فرق لري؟
نه، دلته خو چې دا بزګری لکه د سواد والا او بې سواد یو رقم بزګری ده، ځکه چې وسایل نشته دي، د ماشینري نشته، د نور وسایل نشته دي. هماغه بیل د کولنګ ده، او صرف د دوایانو باندې به چې لکه سواد سړی ولري هغه بیا پوهېږي. نو هماغه دودیزه کرنه ده فلحال. خو دلته
مگر پامدار ټولنیز شبکو کې چې موږ تاسو ګورو هم د مختلفو هیوادونو نم تاسو ګوري چې د مثال په توګه زه فقط د مثال په توګه یادونه کوم زه نه پوهیږم چې تاسو به په خپل کارونده کې کوم کوم شیان کړئ دا به وروسته راته ووایاست مګر زه چې وینم مثلا رومي بانجان موږ څه رقم کرو په یو کورت کې په ډیره پخوانۍ طریقه باندې او اوس مثلا خلک یو لخت ورته ږدي او د دې په ځای چې لوی مځکه ونیسي یعنی پراخه مځکه ونیسي مخ پورته بوټی حرکت کوي نو دا ټولنیزو شبکو کې چې دا څه شیان تاسو وینئ دې نه تاسو څه نه زده کوئ تاسو او نور بزګران
دغه نه خو ډېر شیان زده کړي دي موږ خو دلته چې یو د اقلیم آبو هوا د بل وسایلو نشتون د بل اقتصادي مشکلات دي لومړی چې د اقتصادي مشکل دلته د بزګرانو هغه ته واسه نه کیږي چې هغه ته داسې یو ښه داسې پلاستیک ونې ګلخانه جوړه کړي هغه کې هغه پارمي تخمونه وکړي اصلي او دغه چې ځمکه ونې چې وکړي هغه آزاد هوا کې دلته په دې رومي بانجانو پتل چې په دغه موسم کې سخت سیمه ییز بادونه وي دوړې ګرمي نو هغه بیا دې ته نه پرېږدي چې لښتې ته جګ شي یا ښه قوت وکوي نو ځکه بزګرانو دغه طریقې دلته نه عملي کوي شي
دغه شنې خونې چې تاسو یاد کړئ کنه چې په یو خونه کې دننه یا په یو پلاستیکي چوکاټ کې دننه کرنه دا په افغانستان کې هم اوس شته په ځینو ولایتونو کې ما یې راپورونه هم لیدلې دي شنې خونې ورته وایي او په دې ځایونو کې په ژمي کې مثلا تاسو کولی شئ چې د اوړي محصولات ترلاسه کړئ
نه هغه طریقې تر اوسه موږ نه دي عملي کړي خو موږ په سیمه کې هم دغه شنې خونې چې تا یادونه وکړه چې په افغانستان یوازې د بادرنګو پارمونې هغه ته پارم وایي دلته د شنو خونو هغه ته نوم پارم علي نو هغه همداسې پلاستیکي بېکش کړی غاټې غټې داسې دالیزونه غوندې همغه کې وکړي نو هغه ښه نتیجه ورکوي کم مصرف ترې راځي اوبه کمې غواړي نو اوبه یې د هغه څاڅکو د لارې ورکوي لکه پایپ قطرهیي سیستم د لارې اوبه ورکوي نو هغه ډېر ښه حاصل هم ورکوي
نو څنګه ده ته دغسې یو فارم لرې
نه زه خپله داسې پارم نه لرم خو داسې زمونږ داسې ګاونډیان دي هغه یې لري بیا ما خو درته وویل چې دلته هر بزګر کوشش کوي چې د کمې ځمکې څخه ډېر حاصل ترلاسه کړي خو دلته چې لومړی وجه ده چې دا کارونه نه کېږي دا ټول اقتصادي مشکلات له وجې نه کېږي دې ته باید اول ستا اقتصاد یو څه ناڅه جوړي ځکه چې هغه لرګي غواړي هغه ته لرګي راوړي ځمکه ورته په هغه ټیکټر ښه پخه دوپال کې بیا سره راوړي د چرګانو سره نه دلته پارمو کې هغه ډېر ښه قوي حاصل ورکوي هغه ورته راوړي ځمکه کې واچوي بیا دغه وروسته دا لرګي ورته هغه کې خیمې غونې کوکې پېټک وشي لرګي ورته ښه صحیح منظم کلک کې بیا پلاستیک ورته راوړي او بیا پلاستیک پېکاش کې بیا هغه اصلي تخمونه راوړي نو دا ډېر مصرف غواړي دلته د قانون لکه غونه واسه نه لري ځکه کنه هر سړی غواړي چې دا پارمونه جوړ کړي او له کمې ځمکې څخه ډېر حاصل ترلاسه
خم ستات څومره مځکه ده
ما خو اته جریبه مځکه ده شخصي اته جریبه مځکه ده او پدې کې بیا نور او خاطه اته جریبه نور بیا پدې قانې در سره
نو ده خوشپارس جریبه به خېر ډېر مځکه ده
و زمکه خو بيخي ډېره ده شپارس جریبه ده خو دلته بل د زمکه کې د اوبو کمښت ده اوبه د یو سلولاس متر څخه راځيږي په سولار شمسیانو هغه میا 2 انچ اوبه ورکوي یا څه کم 2 انچ اوبه هغه وبم چې بیا دی په دې وړي کې جوزا او د سرطان میاشت کې بیا کار نه ورکوي نو ځکه دا ډېر ځمکه بیا شاړه پاتې او په کم ځمکه د انګورو تاکونه دي یخي دي بادام ونی دي زردالو ونی دي او یو سوار لسمانه غنم ورته کړو کال کې بیا دې چې اوسه کال خو لار بند ده می بانجانم بیا کړو
ډیره برخه مځکه د باغونه دي او که خالی مځکه ده د کرنې لپاره او چې پکې کرې بیل دی غنمو چې یادونه دی
ډیره ځمکه نه خالی ځمکه ده او کمه ځمکه چې ده هغه باغ ده
څومره باغ ده څومره خالی مځکه ده
باغ ده چې یو څلور جریبه باغ ده او شپږ جریبه خالی ځمکه ده او بل دی کې ممدغه څلور جریبه باغ ده د قانې کې او یو پنځه نیم جریبه خالی ځمکه ده
اغه مځکه چې خالی ده په هغه کې څه کوي او چې باغونه دي د څه شي باغونه دي
اغه خالی مځکه کې چې دا اول فصل چې را منګ غنم پکې کړو او هغه تر څنګه لګنور خالی مځکه پریزو چې یو جریب کدار یو نیم جریب کدار هغه کې بیا رومي بانجان کړو او د سینورم نیم جریب کدار مځکه کې بیا لوبیا کړو او کچالو پیاز دغه شیان پکې کړو او کم از مکه کی چې باغونه دي هغه کې د انګورو باغونه دي او زردالو بادام او دغه درې شیانو باغونه دي. غنم چې دي دلته دغه عقرب د میاشتې نه کرو وات اوز مکه خو تر کوو ورته کیمیاوی سره راوړو دا تور سره کیمیاوی هغه په دې پټیو کې شیندو په یو جریب کې 25 کیلو هغه هم چې وشیندله بیا چې ښه وات راشوله ټیکټر بیا راولو تخم شیندو په کې تخم هم یو رقندواره چې تور کوي ونې کې په غې ویتاویکس په نامه دواره په غنم رنګو بیا شیندو او دغه وروسته بیا په ټیکټر راړو د غنم کرو غنم بیا چې په دې جوزا اخرو کې ریبل کیږي یا چې وری بل شي نو ځمکه بیا ښه اوبه کوو هغه ته بیا د چرګانو پارمو څخه سره راوړو په کې شیندو هغه په دای بیا په ټیکټر راړو بیا د خیر سره په کیلو بیا کړو.
دا دل چانس د کړی دی او کنه بس سمداسې سینه په سینه لپلاره ولني کنه په همدغه طریقه کرنه درته پاتې ده.
دغه درونی پانچانو کرنه خو نه وېز دا کړی ده ځکه دا تاول کې مروا جنه والا او دا غنه مو کرنه خو د پلار او د نکنه هم د چ پاتې ده وز موږ ماشومان هم دلته غټ شوي یو هم په همدغه ځای کې رالوی شوي یو کوم چې مې لیدلی هماغه یې موږ کړو.
او یوه انګیرنه هم شته چې وایي غنم د مځکې برکت دی.
وو بالکل بالکل هم ده چې د غنم چې د ځمکې برکت ده نو غنم بیخی زیات حاصل ورکوي یو مصرف پې کم راځي او حاصل ښه حاصل ورکوي. دا هر څه نه غنم اوبه هم کمه غواړي په داسې وکړئ چې 15 اوبه ټولې غواړي.
دا اوس ژمی دی او په کابل کې سکال ښې واورې هم وشولې دا اوس لمځکې سره په باغونو سره تاسو څه کوئ؟ استراحت دی او که یو څه فعالیتونه تاسو په خپل لمځکه او په باغونو کې کوئ؟
نه استراحت خو نشته ده ځکه چې موږ دغه واورې نه مخکې ونو ته سره راوړله په ساده ډول به هم د میږو سره هم ورته راوړله هغه هم په جوو کې ورته وشیندله بیا هم پای بیل کړه ورته بیا هم اوبه کړلې او شاخبوري هم کړلې هغه اوس هم څه ونې پاتې دي خو اوس واوره وشول هغه نه باد هم سره ورکوو او انګورو تاکونو ته هم داسې تال ورته وایو د جوې منځ داسې نیم متر ورته چغر کوو هغه کې هم بیا سره ورته اچوو بیا یې اوبه کوو پسرلي کې بیا هغه راغورځوو او خوا دېخوا راڅنډې او بیا یې پی بیلوو نو بیا کال ته هغه انګورو تاکونه چې کم دي هغه تند هم نه کوي او ښه قوت هم کوي او ښه میوه او ښه حاصل هم بیا ورکوي.
څو ډوله انګور لرئ؟
انګور موږ خپله درې ډوله انګور لرو. یو شندرخانی انګور دي چې هغه بیا چې کله ورسېږي فصل یې تازه خرڅېږي په بازار کې او یو کشمش دي هغه فصل چې ورسېږي هغه بیا لمر ته اچوو اسره ممیز کې جوړو وچوو یا هغه بیا ممیز خرڅوو یو ته تایپي انګور وایي منځ کې دانی داسې غټ غټ انګور کوي هغه هم چې ورسېږي هغه د میزان او عقرب کې رسېږي هغه هم بیا تازه خرڅوو.
بیا د مځکې حاصل ډېر دی که د باغونو؟
نه اوس وخت خو د ځمکې حاصل ډېر د باغونو په پرتله باندې ځکه چې باغونه نه ده چې یا کم وخت چې دلته د حاصل وخت وي هغه وخت کې په دې ورسې دا د هند سمندر څپې چې ورته وایي په شکال بارانونه دغه اوس دلته کابل کې خپله اوړي موسم کې ډېر شوي هغه چې راشي په ډېره کمه ساحه ورېږي چې په کمه ساحه ورېږي هغه ډېر طوفاني باران ګلۍ وس راغوي هغه نو انګور له منځه ویسي خوڅایي کې یا حاصلاتو کې کموالی راوړي. د دې په پرتله اوس د ځمکې حاصل ښه ده لکه سوزي و لوبیا کچالو پیاز غنم د دغو حاصلات ګټه ډېره کړي.
د هر کال پیښېږي ناڅاپي هوا چې تاسو یادوئ؟
و دا څو کاله څلور کاله خو هر کال پیښېږي داسې بیا په عموم کې ټول کابل ولایت نه ځپي که درته ووایم داسې یو کله یوه شي نیمه ولسوالۍ به نه کېږي یا په یوه پوره ولسوالۍ کېږي یا څو کلو به نه کېږي دغه دا څلور پنځه کاله بیخي ډېر شوي دي دا بارانونه لکه دغه اقلیم بیخي بدل شوی ده.
د کابل په شاوخوا کې مثلا په میدان وردګو کې په لوګر کې په بامیان کې په پروان ولایت کې او په ډیرو نورو ځایونو کې د مرحوم ډاکټر وکیل د افغانستان د کرنې پخوانی وزیر چې و د هغه ځینې ډولونه میوې چې هغه له ځان سره راوړې وې افغانستان ته ترویج یې کړې مڼې زردالو ګیلاس هغه ستاسو په سیمه کې نه کېږي که رواج نه دي؟
د زمنګ په سیمه کې څه خوکیږي خو چې ما غنرته چې هغه څه اقتصادي مشکلات مې وو ډیرو خلکو ایښي دي ګیلاس ایښي دي هغه مڼې ایښي دي هغه ښه بادام ایښي نو ډېر ښه نتیجه یې ورکړې ده که یوې ونه دونه نه غټېږي او ونه وړکی اصلي ډيري زمکه کم نيسي مصرف په کم راځي نو هغه دلته اوس وخت کې رواج شوی دي کرا کرا باغونه د پراختیا په حال کې دي.
نو تاسو نه غواړئ چې هغه یو تجربه کوي؟
هغه خو مخکله غواړي څه کال سي او پټای دغه تمنیت کړی د خیره سره هغه کې دا ترخاک بادام دي او ګاډي واډي ونی دي لکه ګیلاس یا هغه واړه ګیلاس سرکی چې ورته په مرا لهجه کې خلک وایي او ایرانی ګیلاس وایي هغه ایرانی ګیلاس ورته سکه الله وړو هم هغه غټ غټ پارمي ګیلاس نو دغه زړې ونې ټولې باس دی یو پټي څخه هغه داسې ګاډي واډي ونې په یو پټي کې ایښي وي یو پټي کې ګاډي واډي ونې نه کیږي لکه بادام یې په هغه پټي کې ښه توتي مې ښه چنار یې مې ښه دالې پاره یې الوبالو بادام زردالو دا ټولې شي نو هغه اوس ټولې سره داسې بیخي لکه قوت نه کوي کوم دي چې تا مسړی تي لري چې قوت نه کوي ما هغه ونې به وباسو موږ وایو همدا پارمي ونې به پیکېدو دا نه وي چې مروج شوي دي په سیمه کې پلان لرو چې زړې ونې چیرې وي هغه وباسو دلته یو رقم بادام دي موږ خپلې ایښي دي ستربایي په نوم بادام دي نه ونې دي که درته ووایم دوه سوه تاک شل زره روپۍ کوي دغه نه ونې دا درې کاله په حاصل لاغلي دي درویش کیلو بادام کوي دا نه ونې نو دغه درې نه ونې په کال کې موږ ته دوله زره روپۍ کوي نو دغه موږ کوشش کوو چې دغه ډېرې کوو پنځه سوه څلور سوه ته یې ورسوو نو دغه ښه حاصل هم ورکوي مصرف یې هم کم ده د اوبو د خو هم کم اوبه غواړي هغه په ځای دا نور ستربایي په نوم بادام دوره شي اوږده اوږده یې کاغذي بادام ورته دلته خلک وایي خو نوم یې ستربایي د اصلي د سمنګانو څخه راغلی کیوان دي نو هماغه دلته ډېره ښه نتیجه ورکړې ده بازار کې ریټ هم ډېر ښه وي من درې نیم زره درې زره افغانۍ ښه صحیح خرڅېږي.
تاسو تجربه کړي دي شاوخوا په دغه سیمه کې د کابل په دې سبز کې نورې د بادام دغه رقمونې هم شته او که د لومړي ځل لپاره یې تاسو تجربه کوئ؟
نه شته دي دلته شاوخوا کلو کې هم شته دي هغه ځینو یو کس و هغه د انګورو تاکونه هم لرې کړل د انګورو تاکونه یو باران خرابوي هماغه ما چې یادونه وکړه د مونسن په شکال بارانونه هغه ورته تاوان لري هغه انګورو باسلم دغه بادامې په ځای کېښودل وایي ډېره ښه نتیجه ورکوي ځکه چې یو ریټ قیمته ده بل چې پاخه شي که ګلۍ پې وشي که باران وشي نه خرابوي چې راټولې قیمر ته یې واچوي نو یو کال یو نیم کال ښه ټیټ ساتل کېږي نو دلته اوس خلک ډېر کوشش کوي چې دلته یې باغونه ایښي دي راځه چې اوس کم ځای کې ولاړ یم دغه هلته هم د سړي نوی باغ ایښی ده او همدغه بادامې غونډ پکې کړی دي پروس کال یې کېښود.
ډېر ښه. د دې ځکه یو د باغ مثلا تاسو مخکې پایوند خو د پایوند کارونه د ځکه د کولبې او د اړولو کارونه دا ټول ته په خپله کوي کوي په تراکتور کوي که خلک در سره شریکیږي څنګه چل دی؟
دغه کارونه خو نه ده د شاخبوري او د دغه ونو شاخبوري ځکه ونو شاخبوري ما خپله نه ده زه داسې فکر غواړي هغه ته موږ داسې یو پوه تجربه کار کس راغولو داسې یو بل کلي کې ده دلته زموږ په سیمه کې یو غټ تجار و هغه دغه باغ کې هغه زده کړی پیوان هغه ښه تجربه لري په کې همهغه د ونو ته راولو او د انګورو شاخبوري چې بیا کوو هغه بیا خپله کوو هغه بیا لږ اسانه ده نسبت د ونو نه او دغه کولبه چې کوو لکه د غنمو ته د لوبیا ته رومیانو ته دا په تراکتور باندې کوو او د تاکونو ته چې پیبیل کوو دا ځمکه چې کولبه کوو ورته پستوي نو دا داسې وکړئ چې لس سانتي بیل وي اوږدوالی لس سانتي وسپندې د بیل هماغه باندې بس خپله ورته اړه وو څه مزدوران ځان سره ونیسو څه خپله یو بس هغه کې ټیکټر نه شي ګرځېدی تراکتور د چې پلانوالي باندې دوه نیم کې ښي په اوږدوالي باندې دوه کې یو بل په فاصله ورکړې ده دوه متره کې اوږدوالی او دوه نیم کې پلانوالي نو هغه هلته د غورې شي جوې غل چې بیا هغه پوښتې چې ورته وایي هغه لکه پولي غونې غټې غټې نو هغه کې بیا تراکتور نه شي ګرځېدی هغه بیا د انګورو تاکونه خرابوي او دې ونه چې چا اوس په صحیح طریقه ونې ایښي دي هغه بیا یو رقم واړه تراکتورونه راوتي نه وي بیا په هغو باندې ورته دا پایبیل کوي دا ځمکه ورته کولبه کوي سمې په لکه پنځه کې چې ونې ایښي دي اوس دا نوې پارمي ونې چې کړې دي دی ورته بیا خلک همدا تراکتور باندې وړکي تراکتورونه دي په هغه ځمکه کولبه کوي
او دغه نیالګی چې تاسو مخکې یاد کړه بادام دا په څو کلونو کې حاصل ورکوي
دا به چکی اوبه ورکړې چې په دویم کال باندې بس نخه کوي، دریم کال باندې ښه ټایټ حاصل کوي بس، او ډېر ښه وخت کې ګولم غوړوي، ګول یې یخ نه وشي، دې سیمه کې واورې کېږي. په ګول یې ما خپله تجربه کړې ده، پروس کال یې په ګول باندې واوره وشوله، یخ نه و، ښه ټایټ حاصل یې ورکړه، نو ډېر ښه حاصل ورکوي. په دوه کلو کې ښه ټایټ حاصل ته رسېږي چې ښې اوبه یي او ښه خاورې پسته. او بل بیا دا بادام چې کوم دي، دا بیا درې درې دوا پاشي غواړي چې بازار نه ورته دوا راوړي، یو ورې به دغه جدي میاشت جدي لومړیو کې پېشندل کېږي، بیا دې اوت پنځلسم چې دوی نه یې شمېر شوي، غوټۍ نه غوړوري، نوې غوټۍ کې دې وخت کې شیندل کېږي. او بیا چې کله د ګل نه وځي، میوه ونیسي، بیا که کومه ونه کې مرض یو ځل بیا پېشندل کېږي، نور بیا خالي چوبه ورکول شي، او د چې په دوه درې میاشتو کې بیا بادام پخوي، نور حاصل ته رسېږي.
د ونو پیوند ته په خپل کوي کبل څوک تر غواړي؟
نه، د ونو پیوند خو اسکنی پیوند من خپل کوي، او غسو سو داول پیوند دوی څو داول د یو رقم غوټي وراچول کیږي، هغه به نور مسلکی کسان ورتراو. اسکنی پیوند د چې د یو یو ونه یی د چې کمزوري میوه کوي، یا غواړي چې خام میوه پکې پیوند کې، هغه د نیمایي چې به راټ قایچی کې، یا به کم د چې تنکې لخت، یا نور شاپونه به د دې خپل دی قایچی کې، هغه ځای به هغه ډچ کوم ځای قایچي دي کاره دي، هغه به په منځ دوه ځایه کې، هغه کې به یوه لخته یوه سانته ورکړي د دې ښه پیوند، لکه مثال دغه ما چې کوم بادام وکړل په ترخه کې را بادام لګوي، نو یوه لخته به یوه سانته ورکړي، یوه بله کې هغه خاټه به تاو کړي، او ربرټې به تاو کړي، نور به چې بیا اوبه په وخت وراچوي، یا به اوبه کوي چې اوبه کول د دې چې بیخ کې را خپلې نورې پاڼې کول، یا به چې قایچي کوي د چې هماغه خپل هغه کمې لختې دي چې پکې ورکړي، هماغه د چې قوت لري او شنې کېږي، او پیوند دی چې په میاشت کې یوه میاشت کې ښه چې جوش خوري، لکه ونې ډډ غونډ نیسي. هماغه
او بزغلی او قوریې ستا خپلې دي که هغه په بیه اخلي؟
نه، بزغلی خو زمونږ د انګور خپلي، او دا نور د ونو دا په بیه اخلو، دا ځینې د پغمان نه راوړي، او ځینې هلته یو باغ د هغه هم د پغمان نه راوړي، خو خلک یې بیا د مرغ نه راوړي، هغه ډېر غټ باغ ده، پغمان کې ښې ونې ورکوي، لکه ګیلاس و مڼې د بادام و پستې ونې ورته مروجې شوي دي. په دې زموږ نه کته یو کلی هلته ایښي وي، سږ کال په حاصل راغلی وي، ښه حاصل یې ورکړی، دغه پسته یې وکړه چې یو شپږ کلو کې حاصل ورکوي.
امان الله خان، تکله د مځکه خو به حتما تاسو ته له پلاره پاتې وي، له هغه وخته چې ستاسو پلار په دې مځکه کې باغونه روزل یا په مځکو کې کرنه کوله، تر اوسه پورې چې تاسو د مځکه کاله کوئ، د کرنې په دغه بڼه کې تغیر راغلی؟ تاسو تغیر احساسوئ که په مغه پله باندې پلک دی چې ستاسو پلار یې ښی و؟
نه، تغیر خو اوس پکې زفته زیات راغلی ده، دسې وکړی چې هغه وخت کې به چې مونږ ته به دا خپل پلرونه وسکیچې کوي چې کرنه به کېدله، غویان به ول، دوه دانې هغه بهنې به ځمکې کول به کولې، ټیکټر به نه ول، نو هغه به وخت کې به په غویانو ځمکه کول به کېدله، اوس په ټیکټرو کېږي. هغه وخت کې به بېخي فصلو مرض نه کوله، که داسې وکړی یو دېرش څلوېښت کاله مخکې، اوس فصلونه مرض کوي، نو اوس دوا پاشیانې دي، پمپونه دي، برقي پمپونه راوتي دي، دوا پکې واچوه چاچ که بس، یا چاچ کې که بد غټ پایپ وي ورسره په غونډ باغ باندې دوا پاشي کېږي، نو اوس کرنه کې یو څه ناڅه ډېر بدلون راغلی دغه وخت نه. هغه وخت کې دوا پاشي نه وله، دوا پاشي به هم چې بیا وله زیړ سلفر به و، سلفر ورته وایي پوډر ده، هغه به خلکو ټوټه کې اچوو، بیا به یې په دې تاک ووهه، اوس په پمپ کې دوا اچوي، بیا دوا پاشي اوس په پمپ وکوي، نو یو څه ناڅه بدلون راغلی ده پکې.
ما دا پوښتنه امان الله خان په دې خاطر وکړه چې تقریبا شل کاله مخکې یا دوه ویشت درویشت کاله مخکې یو لویدیځ خبریال راغلی و افغانستان ته، هغه په افغانستان کې د کرنې طریقه او طرز چې لیدلی و، نو بیا یې په یو راپور کې چې په یوه ډېره معتبره لویدیځ ورځپاڼه کې هغه راپور خپور شو، ده لیکلي و چې په افغانستان کې اوس هم زراعت او کرنه د دوه زره کاله مخکې په طریقه باندې کېږي. دا پوښتنه مې له تاسو په همدې خاطر وکړه چې د راتلونکي لپاره یو فکر لرئ، یو لیدلوری لرئ چې په نږدې راتلونکي کې او په لرې راتلونکي کې، په لنډ مهال او په اوږد مهال کې به ستاسو په دغه کرونده کې کوم تغییر راشي؟
هو بالکل، انشاءالله موږ خو هیله لرو او فکر هم همدا، ځکه پروس کال ډېرو خلکو د انګورو باغونه نه ده، پروس کالم ډیرو خلکو دلته د انګورو تاکونو ته دا قطرهي سیستم د لارې اوبه ورکوي. دا کوم چې موږ اوس اوبه ورکوو دا ډېر ضایعات لري، ځکه چې جوی بیخي غټې غټې غوټه ځمکه ټیکه شوي، سره ګرمي ګرمي غوښکې اته دېرش درجو بخارات کوي، پستالو دي. نو اوس خلکو کوشش شروع کړی چې دا کرنه عصري کې کار یې پرې روان کړی ده. پروس کال ما ډېر ضایع کړي ولیدل، د انګورو تاکونو ته یې قطرهي سیستم جوړ کړ چې ډېره ښه نتیجه ورکړه. یوې کمې اوبه مصرفولې، یو تاکونه ډېر تازه ول، تنده یې نه کوله، په اسانه به ځمکه ورته پسته وه.
تاسو په خپلو باغونو کې په خپلو مځکو کې قطرهي د اوبو د لګولو سیستم لرئ؟
نه، موږ خپله قطرهي د اوبو لګولو سیستم نه لرو، خو پروس کال په یو لس تاکو تجربه کړو، هغه ډېره ښه نتیجه ورکړله. نو په راتلونکي کې کوشش کوو چې همدغه غټې واړو سیستم ته.
د ازادۍ راډیو دایمي اوریدونکی او همکار د کابل ولایت د سبز ولسوالۍ بزګر امان الله تکل و چې د ازادۍ میلمه په دې خپرونه کې راسره و. تر بیا د خدای پامان.
د ازادۍ میلمه
ختم زنجیرې ستاسندر